Radio.
د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن پنج شنبه ده، د 1399 هجري لمریز کال د زمري یا اسد نهمه نیټه ده چې د 2000 میلادي کال د جولای له 1.5 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. د خبرونه نن زه احمد تکل د میر احمد ساپی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د لوی اختر په درشل کې د هیواد د روغتیا چارواکي او دینی عالمان د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د روغتیایي لارښوونو سپارښتنه کوي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحد ایالات بلجیم او ایټالیا ته زرګونه پوځیان استوي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. د هم د خبرونو سرټکی، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره د سولې پر وروستیو مسایلو خبرې کړي. تمه ده چې نن له ترکیې څخه د شپږو افغانانو جسدونه کابل ته انتقال شي. او د امریکا ولسمشر وایي که هغه راپورونه رښتیا وایي چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي، نو دای به ډېر په قهر وایي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له ولسمشر اشرف غنی سره په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې کړي. ارک په یو خبر پانه کې وایي په دې کتنه کې چې تیر ماښام په ارک کې وشوه، د افغان حکومت او طالبانو لخوا د اوربند یا اورکم د تمدید، د بین الافغاني خبرو د پیل او د زندانیانو د تبادلې په اړه هم بحث وشو. خبر پانه زیاتوي چې ښاغلي خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خپلو خبرو په اړه هم ولسمشر ته معلومات ورکړل. په دې غونډه کې د ملي روغې جوړې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او مخکینی ولسمشر حامد کرزی هم حاضر وو. په همدې حال کې طالبان ویلي چې لاختر مخکې به د حکومت اړوند پاتې بندیان ټول خوشي کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیره شپه ناوخته پر ټویټر لیکلی چې طالبانو پرون هم 28 تنه دولتي سرتیري په بغلان او لوګر کې له خپلو زندانونو خوشې کړل. شاهین پر افغان حکومت غږ کړی چې د ټولو 15,000 طالب بندیانو د خوشې کولو پر ژمنه عمل وکړي. تر نن او بخې تر پرونۍ ورځې پورې افغان حکومت 4,428 او طالبانو 898 بندیان خوشي کړي. طالبانو او افغان حکومت د اختر په ورځو کې اوربند اعلان کړی. تمه ده چې نن له ترکیې څخه د شپږو افغانانو جسدونه کابل ته انتقال شي. دا هغه افغانان دي چې د جون په 28مه کښتۍ د ترکیې په وان جهیل کې ډوبه شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل شپږ جسدونه چې مخکې د ترکیې په وان ښار کې په موقتي ډول خاورو ته سپارل شوي وو، د هغو د کورنۍ د غوښتنې له مخې بیرته راایستل شوي او تمه ده چې سبا سهار کابل ته راورسیږي. له دې ډلې تر اوسه 12 مړي کابل ته لیږدول شوي او 15 نور د هغوی د خپلوانو له غوښتنې سره سم په ترکیه کې خاورو ته سپارل شوي. تر اوسه د دې ډوبې شوې بیړۍ 16 جسدونه له اوبو راایستل شوي چې 14 د چارواکو په وینا افغانان دي. دوی په غیر قانوني ډول هڅه کوله چې له ایران نه د اوبو له لارې ترکیې ته واوړي. د لغمان د مرکز په سلطان غازی بابا خارګوټي کې 14 یو کس وژلی او 9 نور یې ټپیان کړي دي. د لغمان د والی ویان اسدالله دولتزی ازادۍ راډیو ته وویل چې 14 پرون ماښام د خروالی هوټل مخې ته پر یو موټر سایکل د ځای پر ځای شویو 14 موادو په وسیله شوي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. لازا دی رادیو خبرونه اوري. نن عرفه او سبا جمعه د لوی اختر لومړی ورځ ده. سکل د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله ریاض یوازې هغو بهرنیانو ته د حج په مراسمو کې د ګډون اجازه ورکړې چې په سعودي عربستان کې دیره دي. راپورونه وایي چې نن به له منات څخه یوازې 2,000 کسان عرفات ته ولاړ شي. د سعودي د حج او اوقافو وزارت وایي هغه کسان چې د حج په مراسمو کې برخه اخیستې له مخکې قرنطین شوي او طبیعي کتل شوي دي. په سګنیو مراسمو کې یوازې هغو کسانو ته د ګډون اجازه ورکړل شوې چې عمرونه یې له 15 کلونو ښکته دي. په تیرو کلونو کې به د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو څخه له 2 میلیون زیاتو مسلمانانو د حج په مراسمو کې برخه اخیسته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي که د استخباراتو هغه راپورونه رښتیا وایي چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي نو دی به ډېر په قهر شوی وای. ډونالډ ټرمپ په دې مرکه کې چې ایچ بی او ټلویزیون د چهارشنبه په ورځ خپره کړه له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره د جولای د 23 تلیفوني مکالمې ته اشاره وکړه. ویل د او پوتین د اټومي وسلو د نه پراختیا په څیر د مهمو موضوعاتو په اړه خبرې کړې او له طالبانو سره د مرستې مسله نه ده یاده کړې ځکه د ده په وینا ډېر خلک باور لري چې دا رښتیا نه ده. دا خبره ګرسراز ما تر میزه راونه رسیدله پوهیږئ ولې؟ ځکه استخباراتو فکر نه کاوه چې دا حقیقت لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د جون په 26 د لومړي ځل لپاره راپور ورکړ چې د روسیې استخباراتو په افغانستان کې طالبانو ته پیسې ورکړي څو امریکایي پوځیان ووژني. له دې وروسته پر ولسمشر ټرمپ په امریکا کې دننه نیوکې وشوې چې ولې یې تر دې راپورونو وروسته پر روسانو فشار نه دی راوستی او ولې یې له ولسمشر پوتین سره د خبرو پر مهال دا موضوع نه ده یاده کړې. او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دوه ځانګړو سلاکارانو استعفاوی ورکړي. د عمران خان حکومت وروسته له هغه د اپوزیسیون او رسنیو تر فشار لاندې راغی چې د جولای په 13 د هغه د 6 سلاکارانو د شتمنیو او تابعیتونو په اړه تفصیلي معلومات خپاره شول. له دې ډلې څلورو منلې چې دوه تابعیتونه لري. په دوی کې د ټکنالوژۍ په چارو کې د صدر اعظم ځانګړې سلاکاره تانیا ادریس هم شامله ده چې پرون یې استعفا ورکړه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان سای سای وریز، د تودوخې لوړه درجه 34، ټیټه 30. جلال آباد اسمان سای سای وریز، د تودوخې لوړه درجه 30، ټیټه 26. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30، ټیټه 28. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30، ټیټه 29. او کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30، ټیټه 28.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو راسره اوسئ، د دې سهارنۍ خبري مجلې په دوام کې راپورونه خپرو. سبا جمعه د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. د عامې روغتیا وزارت او دینی عالمان له خلکو غواړي چې په اختر کې روغتیایي لارښوونې رعایت کړي. په دې اړه مو له یو دینی عالم سره خبرې کړي.
ضرور ده چې مسلمانان د کرونا د ویروس د مقابلې په خاطر ټول وقایوي تدابیر او وقایوي معیارونه رعایت کړي.
طالبانو او افغان حکومت د اختر په ورځو کې اوربند اعلان کړی. له کندهار په یو راپور کې به واورئ چې خلک د جګړې له ښکېلو خواوو څه غواړي.
دا اوربند چې دی، دا باید داسې اوربند چې ټوله دا خوا او آخوا مثال خپل قربانو خپلو خپلوانو ته سره ولاړ شي، څوک مزاحمت ورته جوړ نه کړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحدو ایالاتو له ناټو سره د اړیکو د پیاوړي کولو او تورې بهیرې ته د نږدې کېدو په خاطر بلجیم او ایټالیا ته زرګونه سرتیري استوي. نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په موکړی د دې خبرې مجلې لومړی موضوع ته، د افغانستان روغتیایي چارواکي او دینی عالمان د لوی اختر په درشل کې خلکو ته خبرداری ورکوي چې روغتیایي لارښوونه ته پاملرنه وکړي، ځکه د دوی په وینا د کورونا وایرس له کبله لا هم په هیواد کې وضعیت کړکېچن دی. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي د کوچني اختر تیروتنې باید تکرار نشي چې خلکو بندیزونو ته پاملرنه ونه کړه. سبا د لوی اختر لومړۍ ورځ ده او له تیرو څو ورځو راهیسې په پلازمینه کابل او یو شمیر نورو ښارونو کې بیروبار زیات شوی دی او خلک روغتیایي فاصلې لکه څرنګه چې ښایي نه مراعتوي. په دې اړه د احمد شیبر راپور واوري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د اختر په ورځو کې باید خلک تګ راتګ کم کړي او هغو ځایونو ته چې بیروبار دی ورنشي. د دې وزارت ویاند اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل چې د کرونا ویروس له امله لا هم وضعیت بحراني دی او غوره ده چې خلک اختر په کورونو کې پاتې شي او په ځانګړي ډول مشرانو ته پاملرنه زیاته کړي.
کله چې د کور له مشرانو سره یا هغه کسانو سره مخامخ کیږو د اختر په ورځو کې د خپل خپلوانو سره څوک چې زمینوي ناروغۍ لري یعنی شکر یا د فشار ناروغۍ لري ډیر کوشش دی وکړو چې هغه ته نږدې نشو چې خدای نه خواسته دا مهلکه ویروس هغه ته انتقال نکو.
ښاغلی سمسور زیاته کړه کومه تېروتنه چې د کوچني اختر په ورځو کې وشوه او لارښوونو ته پاملرنه ونه شوه روغتونونه له ناروغانو ډک شول او دا تجربه باید دا ځل په لوی اختر کې خلک تکرار نه کړي. د عامې روغتیا د وزارت د ویان په وینا تر کوچني اختر دوی اونۍ وروسته چې کوم معاینات د کورونا لپاره کېدل له 80% پورې مثبت او د ورځې له 200-800 کسان په کووډ 19 ناروغۍ اخته کېدل. حتی یوه ورځ د مثبتو پیښو شمیر نږدې 0 ته ورسید. د کورونا ویروس کوم معاینات چې اوس کېږي نږدې 50% کې مثبت وي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وینا چې اوس د کورونا بحران په هیواد کې باثباته دی او هر ورځ مثبتې پیښې کمیږي. بل لور ته د افغانستان د حج او اوقافو د وزارت مسلکي مرستیال امین الدین مظفری هم له خلکو غواړي چې روغتیایي لارښوونو ته د اختر په ورځو کې پاملرنه وکړي. دی وایي سږکال حج او لوی اختر یو مخ ځانګړي شرایط لري چې ساری یې نه لیدل کېږي او خلک باید د اختر مبارکۍ په وخت نه یو بل ته لاس وربوشت کړي او نه غېږ پرانیسي.
اولا کوشش وکړو چې تجمعاتو ته لاړ نه شو او کله چې تجمعاتو ته ځو لکه اختر مونځ ته هلته باید ټول تدابیر وقایوي تدابیر لکه فاصله نیول ماسک نه استفاده کول او یو د بل سره لاس نه ورکول او روغبل چې کله کوو دار زمون روغبل یا اختر مبارکي باید په ژبه ای نه په لاس او په غېږ.
شاغلی مظفری زیاته کړه چې د قربانی په وخت هم باید خلک روغتیایي لارښوونو ته پام وکړي او قصابان هم ماسک وتړي او هم دستکش په لاس کړي. د عامې روغتیا د وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه په افغانستان کې 16,401 کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي چې له دې ډلې 1,221 کسان مړه شوي دي او 15,398 تنه جوړ شوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې سبا د لوی اختر لومړۍ ورځ ده او په دې مناسبت د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او دینی عالمان له خلکو غواړي چې روغتیایي لارښوونې په پام کې ونیسي څو د کرونا وایروس د خپرېدو مخه ونیول شي. سکال د تیرو کلونو په څیر نه دی. سکال د کرونا وایروس د خورېدو له کبله سلګونه زره کسان د حج له فریضې څخه پاتې شول. سلطان محمد سرور په دې اړه د افغانستان د حج او اوقافو وزارت لموین امین الدین مظفری سره مرکه کړې او د مرکې په پیل کې ترې پوښتلی دي چې عرفات څه معنی او د حج په مناسکو کې څومره اهمیت لري.
عرفه په ادبي لحاظ د معرفت کلمې سره تلو لري په معنا د پیژندنه او شناسایی ده او دغه ورسته ځکه عرفه وایي چې په روایتو کې راځي چې کله چې آدم علیه السلام او حوا رضی الله تعالی عنها د جنت نه کته کېده یو د بل نه بیل او جلا شو او بیرته په دې عرفاتو کې سره نژدې شو او یو ځای شو او یو بل وپیژنده د دې په مناسبت دغه ورځ نوم عرفه شو او د دې ځای نوم عرفات. بله فلسفه یې دا ده چې یوازنی ځای چې ټول حجاج یو ځای سره ټولیږي او هلته وقوف کوي هغه عرفات ده. دلته د حجاجو پیژنګلی کېږي یو بل سره معرفت پیدا کېږي په دې مناسبت هم دغه ځای ته عرفات او دغه ورځ ته عرفه ویل کېږي. تیر کالو کې تقریبا میلیونونه انسانان په دې ورځ کې په عرفاتو کې وی او راتلونکې ورځ چې د اختر ورځ ده په منا کې سره راټولېده خو متاسفانه سه کال د کرونا دی ویروس د خپرېدو په اساس مسلمانان د دغه نعمت نه محروم شوي دي. کوم درس چې مونږ اخیستی شو دا په دې معنا ده کله چې د کرونا ویروس د وقایې په خاطر سکال حج معطل شوی ده دا مونږ ته ښیي چې مونږ په نورو مناسکو په نورو دینی احکامو کم کله چه دیاغوی عدات ازو باید تیبی میارونه او وقایوی میارونه رعایت کو ترسو چه دیده پسند چه مون به الله عبادت که او دینی مناسک ادا که او ده اخپل ده صحتمنده او روختیا هم توجه مکلوه. نو دیده پاره ضرور ده چه مسلمانان ده نلی پا گود گود که ده کرونا ده ویروس ده مقابله پا خاطر طول وقایوی تدابیر او وقایوی معیارونه رعایت کنه.
مثلا کوم تدابیر دی اختر پورا زیاد دی قربانی به محل؟
قرآن وی فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تاسو پختنه وکی ده تخصص او مسلکی خلکونه پا کم شعنه بانده چی تاسو نپویگه. دلتا ده کرونا دی ویروس ده مقابله پا خاطر او ده وقایوی تدابیر رو ده پارا ده سو شعنه توسیه سویده. یو اجتماعی فاصله ده، اولا کوشش وکو چه تجمعات و تلال نشو، او کله چه تجمعات و تزو لکه اختر منزه تا التا باید طول وقایوی تدابیر لکه فاصله نیول، ماسک استفاده کول، یو دبل سره لاس نور کول، روغبل چه کله که او دار زمون روغبل یا اختر مبارکی باید پا جوبهی نه پا لاس او پا غیک، فقط دی دین توصیه داده چه ده اختر پا ورازی و بلتای ووی چه تقبل الله منا او منکم و منکم صالح الاعمال، الله زمونگو ده تاسه نیک عملون قبول کی. او کلا چه قربانیم کهو ده قربانی کهولو پا وقت کم که قصاب ده که نور دوستان و سر همکاری کهی باید ده تب معیارون رعایت کی، دستکش ولری، ماسک ولری، حفظ سعر رعایت وکی ترسو چه ده یو خانه عبادات ادا کو ده بل خانه ده خپل زانساتنه او تحت هم توجه بوله.
ده افغانستان ده حج او اوقاف وزارت مهین امین الدین مظفری و چه لازاده رادیو سره خبری کوله.
شیبه په شیبه ده ورزی تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه ده سهار لوو ده ماشام تروله ازادی رادیو ووری.
او اوس هم قدر بناوریدونکو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوی او مطالبو مخکتنه واوري چې اجمل اند چمتو کړي.
د واشنگتن پوسټ ای ویل کني سرلیک ته ل غنګونی د ډکو روختونو لویری یو شمیر افغانانو له کرونا سره د مبارزې لپاره د میوو جوسو او د ترکاریو سوپ ته مخه کړي. واشنگتن پوسټ د دې لیکنې په پایل کې په افغانستان کې د کرونا وایرس شاوخوا شپږ ډیر زره ثبت شو پیښو ته اشاره کوي. خو زرګونه داسې کسان شته چې ناروغ شوي، رغیدلي او اوس نه پوهیږي چې کرونا وایرس نیولی که نه. د ورځپاڼې په وینا ډیرو له دې کسانو څخه د خپلې ناروغۍ نښې، سردرد، تبه او ځینې نورې چې کرونا سره تړلي لکه د بوی د حس له لاسه ورکول یاد کړي، خو له ټیسټ پرته دوی په ډاډمنه توګه نشي ویلی چې آیا کرونا یې تیره کړې او که نه. واشنگتن پوسټ د زمین مدبر په نوم د یو افغان لخلې چې په ازمیخ کې په کرونا اخته بلل شوی و لیکي، سره له دې چې د ناروغۍ له کبله یې ډیر درد درلود خو روغتون ته ځکه ورنغی چې ویره یې درلوده روغتون به یې نور هم بتره کړي. نوموړي واشنگتن پوسټ ته ویلي د کرونا په روغتونونو کې چاپیریال خپله تر وایروس بتره دی. ډیپلوماټ خبرونې هم په همدې تړاو لیکنه کړې چې سرلیک دی کتلوي معافیت افغانستان د کووید 19 څخه نشي ژغورلی. په لیکنه کې د کابل د عامې روغتیا د رئیس خوشحال نبیزاده له خولې ویل شوي له بده مرغه افغانستان او کابل له یو داسې وضعیت سره مخ شو چې ګڼ وګړي پکې په دې وایروس اخته شول. نبیزاده ویلي موږ هیله من یو چې خلک به یو کلي معافیت پیدا کړي که نه موږ به له یوې بلې تراژدۍ سره مخ یو. ډیپلوماټ د ځینو شواهدو په استناد وایي هغه کسان چې له کووید 19 رغیږي د دې ناروغۍ په وړاندې معافیت پیدا کوي، خو په دوه درې میاشتو کې دا نوې رامنځته شوې انټیباډي بیرته کمیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یو پخواني سلاکار باز محمد شیرزاد ډیپلوماټ ته ویلي د دې وایروس په وړاندې ټولیز معافیت رامنځته کیدل تر اوسه یو خیال او تیوري ده. یو شمیر نورو امریکایي رسنیو بیا د ولسمشر ټرمپ پر هغه تازه څرګندونو لیکنې خبرې کړې چې په یوې مرکې کې ویلي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې په خپلو وروستیو ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر د روسیې د استخباراتي ادارو لخوا طالبانو ته د نقدي جایزو پر راپورونو خبرې نه دي کړي. په دې لړ کې د سټارز ان سټرایپس خبرونه لیکلي. ولسمشر ټرمپ په خپل وروستۍ مرکه کې یو ځل بیا د هغه ریپورټونو په اړه چې ګوندي د روسي استخباراتو د افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر طالبانو ته نقدي جایزې منلې وي شک څرګند کړه. ویل دا یوه داسې موضوع ده چې ډېر خلک یې جالي خبر بولي. خبرونه وایي د ټرمپ ادارې په وروستیو اونیو کې په دې اړه د استخباراتي معلوماتو پر رښتینولۍ پوښتنې راپورته کړي، خو سټارز ان سټرایپس د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د سلاحکار رابرټ اوبراین د څو اونۍ مخکې څرګندونو ته په اشاره زیاتوي. د ولسمشر ټرمپ خپل لوړ پوړي استخباراتي چارواکي دا معلومات دومره باوري او د دې وړ بولي چې پینټاګون او د امریکا متحدانو ته خبرداری ورکړل شي څو هغوی په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د خوندیتوب لپاره تدابیر ونیسي او د روسیې د دا ډول عملیاتو په وړاندې د ځواب ویلو پر انتخابونو غور وکړي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د کندهار دینی عالمان د وسلوالو مخالفینو او افغان حکومت ترمنځ د اختر په ورځو کې د درې ورځني اوربند هرکلی کوي، خو دوی له ښکېلو ډلو غواړي چې د اوربند دا موده نوره هم وغځوي. عام خلک هم د اختر په ورځو کې د اوربند هرکلی کوي او وایي خوشاله دي چې پرته له تشدد نه د اختر شپې ورځې تیروي. صادق رښتینی راپور راکوي.
د کندهار د دینی عالمانو د اصلاحي شورا مشر عبیدالله فیضانی د وسلوالو مخالفینو او افغان حکومت ترمنځ د اختر په شپو ورځو کې د درې ورځني اوربند هرکلی کوي او لږ کیلو خوا وغواړي چې د اوربند دغه مدن نوره هم وغځوي.
که یو طرف ته که بل طرف ته باید قتل ونسي، اوربند وسي او د مسلمانانو مابین کې اتفاق او اتحاد راسي او ټول خلک ودې ته غاله کړي دي چې موږ تاسو مسلمانان یو، المسلم من سلم، المسلمون من لسانه ويده. مسلمان هغه څوک دی چې د لاس او د ژبې څخه خلک په امان وي، او مسلمان هغه څوک دی چې چاته آزار ونه رسي، او مسلمان هغه څوک دی چې کوم شی د ځان لپاره خوښ بولي د بل مسلمان لپاره به خوښ بولي. دا زموږ تاسو ملک دی، دا زموږ تاسو یو اسلامي ملک دی. نه غواړي هغه څوک چې د اسلام دښمنان دي چې په دغه ملک کې د ارامي راسي یا د ملک کې قراري راسي په یو نامه او په بل نامه باندې خلک سره وژني. د دې څخه باید موږ تاسو عبرت واخو.
په ورته وخت کې عام خلک هم د اختر په ورځو کې د اوربان هرکلی کوي او وایي خوشاله دي چې د اختر شپې او ورځې به له تاوتریخوالي پرته تیرې کړي.
ما نوم عبدالبصیر خپلوار، خو افغانان اوربان ته ډېر لیواله دي او دایمي سولې ته مثال لیواله دي. خو دغه اوربان چې دي دا باید داسې اوربان سي چې ټول دا خو اخوا مثال خپل قربانو خپل خپلوانو ته سره ولاړ شي څوک مزایمت ورته جوړ نه کړي.
زه داسې ورته خوشاله یم چې حد نه لري اوربند داسې دی چې په اوربند کې مړی نه کېږي. زه د یو دوست واده ته دونې نه یم خوشاله لکه اوربند. هغه په دې خاطر باندې دوست واده چې په هغه کې خو هېڅ نه شته، نه مرګ شته، نه ټپ شته، هېڅ نه شته، خیر و خیرات دی. په اوربند کې خو ټپ شته چې اوربند نه وي، مرګ شته. په دغه باندې موږ ورته خوشاله یو چې د عوامو خلکو مرګ ژوبله بنده شي. خدای نه کړه چې زما د وطن د سړي یو نوک نه یې زه په خپه یم.
په تیرو دوو کلونو کې دا دریم ځل دی چې افغان حکومت او وسلوال طالبان د اختر په ورځو کې لنډمهاله اوربند کوي. شاوخوا دوه میاشتې مخکې دغه ډلې د کوچني اختر په درو ورځو کې په مشروع ډول اوربند اعلان کړی و چې د طالبانو له دې اعلان وروسته افغان حکومت د دې ګام هرکلی وکړ او له خپل اړخه هم درې ورځنی اوربند اعلان کړ.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. متحد ایالات زرګونه سرتیری بلجیم ته چې د ناټو مرکز دی او زرګونه نور ایټالیا ته استوي. د امریکا دفاع وزارت وایي په دې ډول به له ناټو سره اړیکې نور هم پیاوړي شي او د ایټالیا له لارې به د هوایي ځواکونو په مټ تورې بهیرې ته ورنږدې شي. په دې اړه تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا متحد ایالاتونه نږدې 12,000 پوځیان له جرمني باسي چې یو شمېر به یې په بلجیم او ایټالیا کې ځای پر ځای کړي. د امریکا دفاع وزیر وایي د پوځیانو د ځای تغییر به ناټو پیاوړی کړي، د روسیې په وړاندې به خنډونه رامنځته کړي او له ستراتیژیک او عملیاتي پلوه به د متحد ایالاتونو انعطاف زیات کړي. په ورته وخت کې مارکس پر د چهارشنبې په ورځ په واشنګټن کې خبري کنفرانس ته وویل چې له وخت سره دا تغییرات رامنځته کېږي.
The size, composition and disposition of US forces in Europe.
اروپا کې د متحده ایالاتونو د ځواکونو په اندازې، ترکیب او ځای کې ډېر کله بدلون راغلی دی. کله د یو ګواښ له امله داسې شوي، کله په نړیوال چاپېریال کې د بدلون له امله، او کله د ناټو هیوادونو او روسیې ترمنځ د سرحدونو له امله چې نوي متحدان یو ځای شوي دي، تغیرات راغلي دي. په جرمنی کې بل ډیره 4500 امریکایي پوځیانو نږدې 4400 بیرته خپل کور ته واستول شي او نږدې 15800 د ناتو نورو غړو هیوادو ته انتقال شي. توماس ویګولد د جرمنی د دفاعي چارو کارپوه او خبریال پرون په برلین کې اسوسییټډ پریس آژانس ته له جرمنی څخه د یو شمېر امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه وویل. ځینې ټولنې به په ځانګړي ډول په بافاریا او د جرمنی په جنوب کې نورې سیمې او شتوتګارد کې د پوځیانو د شمېر له کمېدو پرته له څه شکه ډېرې اغېزمنې شي. له بلې خوا به د پوځیانو د وتلو سربیره لا هم په جرمنی کې 24000 امریکایي عسکر وي او ستر تأسیسات به په خپل ځای وي. د رامشتاین هوایي ډګر، د گرافن فویر د روزنې سیمه یا د لند شتول روغتیایي مرکز، نو څه چې د متحد ایالاتونو لپاره په جرمنی کې مهم دي هغه تأسیسات دي چې پاتېشي. دا پریکړه په داسې وخت کې وشوه چې ولسمشر ټرمپ د اروپا پر شتمنو هیوادو بیا بیا اعتراض کړی دی چې له ناټو سره یې خپله ژمنه نه ده پر ځای کړې چې د خپلو عوایدو 2% پر دفاعي چارو ولګوي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. په وروستیو شیبو کې یو قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د ژوند رنگونو یو نوې جلوه تاسو ته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له ولسمشر اشرف غنی او د سولې د عالی شورا له مشر عبدالله عبدالله سره په کتنه کې د افغانستان د سولې پر وروستیو جریاناتو خبرې کړي. په همدې حال کې طالبانو ویلي چې له اختر مخکې به د حکومت اړوند پاتې بندیان ټول خوشي کړي او له حکومت نه هم غوښتي دي چې د 15000 بندیانو د خوشي کولو پر ژمنه عمل وکړي. تمه ده چې نن له ترکیې څخه د شپږو افغانانو جسدونه کابل ته انتقال شي. د هغه افغانان دي چې د جون په 28 کې